د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه د حکومتي دریز د خیبر پختونخوا په کوهات کې د ګمرک یا کسٹمز پر کارمندانو د وسلوالو د برید په پیښور کې د ټکسي ګاډو ډرایورانو د احتجاجي مظاهرې او د کینسر نړیوالې ورځې لمانځل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو اهم رپورٹونه درورو. خو پیل خبرونو کو چې انیسا اجمل به وړاندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګواکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پلان لپاره لاره بدل کړل شوې ده. په کوارټ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا څلور کسان وژل شوي دي او په مصر کې د الازهر یونیورسټي مشر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د اردني پایلټ ژوندي سزولو باندې خفګان څرګند کړی دی. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پلان لپاره لاره بدل کړل شوې ده. د پاکستان حکومت ویاند پرویز رشید نن له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ویل پخانه لار په هم هغه صورت کې برقرار ده او پکې هیڅ بدلون نه دی شوی. د ده په خبره دوی یو نوې پروژه یا پروجیکټ هم لري چې له کبله یې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ترمنځ غلط فهمي پیدا شوې ده.
موږ درې منصوبې لرو چې کار ورباندې روان دی. یو خو زموږ پخوانۍ د ورېښمو لار د پخوا په څیر موجوده ده. یوه نوې اقتصادي راهداري یا لار چې په شمال کې خنجراب له گوادر سره تړي. داسې ده چې دا لار به له خیبر پښتونخوا او د پنجاب له میاوالي تیریږي او د سند تر ځینو سیمو په غزېږي او بیا به په بلوچستان کې شاملېږي او تر گوادره به رسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ پښتنو او بلوڅ سینیټرانو په اسلام آباد کې د سینټ د غونډې نه بایکاټ وکړ. له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې د چین له کاشغر نه تر گوادره د تجویز شوي تجارتي لارې مخ دی لاور ته د اړولو نه ډډه وکړي. په کوارټ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا څلور کسان وژل شوي دي. د کوارټ ضلع د سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویل په کوارټ کې د کسټم د محکمې په ګاډي د نامعلومو وسلوالو لخوا د ډزو په پیښه کې د یو انسپکټر په شمول څلور کارکوونکي وژل شوي دي. نوموړی وایي دا پیښه پرون په کوارټ هنګو سړک د یو سي این جي سټیشن سره نږدې شوې. تر دې دمه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې کدا چا زوی یا لور د ترهګرۍ په پیښو کې ونیول شو نو مور او پلار به هم نیول کیږي. پرون په پیښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې کدا چا زوی یا لور ځانمرګي بری ترسره کړ او یا کدا ترهګرۍ په بل ډول پیښو کې ونیول شو نو دغه مور او پلار به هم نیول کیږي او پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په خیبر پختونخوا کې د امنیت په هکله د صوبې د لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک، کور کمانډر لیفټیننټ جنرل ہدایت الرحمن او د پولیسو د مشر ناصر خان دورانی ترڅنګ نورو امنیتی او استخباراتي چارواکو ګډون کړي وو. په بنو کې د شمالي وزیرستان کالج زده کوونکو د وظیفو نه ملاویدو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. احتجاج کوونکو پرون د بنو پریس کلب مخې ته نارې ولګولې او د حکومت یې وغوښتل چې د نورو قبایلي سیمو زده کوونکو ته وظیفې ترلاسه شوي دي خو د میرامشاه زده کوونکو ته لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د میرامشاه کالج د زده کوونکو د تنظیم مشر ضیاء الله پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
امیش دا اسکالرشپ مسله دو امیش د کیمه د میرانچا کلی دا او ګرز کلی دا د تا اسکالرشپ نه دا ملاوا میجا دا بار بار دا جلوسینه رو بوسی میجا خپل پولیټیکل ایجنډا میجا دا ویای چې کا توسه کا چهره د میج مسله حل کوي نشایا می تا توسه او ویایا میجا ګورنر خوستا لوټ.
احتجاج کوونکو زیاته کړه چې په دریو ورځو کې ورسره د غوښتنو په لړ کې حکومتي چارواکو اونلي دل نو دوی په پلوي احتجاج لاس پوري کړی. د پاکستان استخباراتي ادارې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالي ډلې یو مبینه مشر تاجکستان ته ورکړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې مرستیال مشر منصور عمروف نن پارلیمان ته ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د جماعت انصار الله ډلې یو مشر کمار الدین احرروف دوی ته انتقال کړی دی. جماعت انصار الله یو وسلوالي ډله ده چې په اړه فکر کیږي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ډلې د تاجکستان څنګه ده. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ننګرهار ولایت ویان احمد سیا عبدالسین مشال ریډیو ته ویل چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو تېره شپه د نازیانو په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې ځمکني هوایي ځواکونه برخه لري چې جګړه اوس هم روانه ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد مشال ریډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي دي چې د دوی ملګرو په یاد سیمه کې یو امریکایي الوتکا رانسکوره کړې او په کې سپاره داخلي او خارجي سرتیري وژلې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په مصر کې د لاسر یونیورسيټي مشر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د وردني پایلټ په ژوندۍ سوزولو خفګان څرګند کړی دی. پر ناوخته احمد التیه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې باید د اسلامي دولت وسلوال وژل شي. د ده په وینا یاد ډله د داسې سزاګانو حقدار ده ځکه چې دوی د خدای او رسول خلاف جنګ کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د معاذل کسبا ژوندۍ سوزول د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. بلخوا نن په اردن کې عراقي وسلوال ساجده الشاوی له یو بل عراقي وسلوال زیاد کربلی سره یو ځای پانسی کړل شو. دا د غیرستو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تختول شوی اردني پایلټ د ژوندۍ سوزولو ویډیو خپره کړه. اورسته خبر ده چې په تایوان کې چارواکي وایي چې د ترانس ایشیا ایرلاین الوتکه د سرخر تایپی سره نږدې په یو دریاب کې غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دغه مسافر الوتکه کې 850 کسان سپاره وو. د الوتکې له 45 مسافر ژغورل شوي دي. د الوتکه نن د کینمن جزیرې په لور روانه وه چې د اوچتېدو لږه شېبه وروسته راوغورځېده. چارواکي وایي په دې الوتکه کې سپاره کسانو کې زیاتره د چین سیلګر وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. استاد ته حال درکو د کرنسو د بیو او د موسم.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1 روپی او 20 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپی او 50 پیسې او په 1.35 روپی. یو یورو په 1.45 روپی او په 1.45 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 80 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپی شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو سل یو کم او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي او د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 20 وي. بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. د پاکستان د اطلاعات وزیر وایي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه ځینې پاکستانی سیاستوال د غلط فهمۍ ښکار دي او دا چې له چینا تر گوادر د غلار به هم له پښتونخوا صوبې تیرول کیږي. خو د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی بیا وایي
زمر د ولس لپاره چې کوم منصوبه ده دا د یو ټیکنیکل خبرې په نتیجه کې د خپل وطن تولید نو پر دې مردا احتجاج کړو.
وسلوالو 13 شپه د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د ګمرک یا کسٹمز پر کارمندانو ډزې کړې او له دوی 15 تنه وژلې دي. د سیمې یو خبريال دغه پیښې د سترګو لیدلې حال وایي. او په پیښور کې د ټکسي ګاډو ډرایورانو د صوبایي حکومت د هغه پریکړې پر ضد احتجاج کړی چې له مخې د ښار دننه د زړو ګاډو پر ګرځولو بندیز لګول شوی دی. یو احتجاج کوونکی ټکسي ډرایور وایي
دا 3-4 لاکھ روپو گاڑی دی دادی وی ختم کئی مونږ ورته وی بالکل ختم وو خو دی مونږ له نوی گاڑی راکی دی اغه نه منی.
پر یو شمیر نورو سیمایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنی رپورټر راځو. د پاکستان حکومت هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګواکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پلان لپاره لار بدله کړل شوې ده. د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید نن له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ویل پخوانی لار په هم هغه صورت کې برقراره ده او پکې هیڅ بدلون نه دی شوی. د ده په خبره دوی یو نوې پروژه یا پروجیکټ هم لري چې له کبله د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ترمنځ غلط فهمي پیدا شوې ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان حکومت ویاند پرویز رشید له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل دوی درې پروژې لري. لومړی یې د ورېښمو لار یا سړک دی، دویم د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ده، او درېیمه یې د پېښور کراچۍ موټروی پروژه ده. د هغه اندېښنې ناسمې وبللې چې ګواکې حکومت له چین تر ګوادره پورې د تلونکي لار په پروژه کې بدلون کړی دی.
موږ درې منصوبې لرو چې کار ورباندې روان دی. یو خو زموږ پخوانۍ د ورېښمو لار د پخوا په څېر موجوده ده، یوه نوې اقتصادي راهداري یا لار چې په شمال کې خنجراب له ګوادر سره تړي. داسې ده چې دا لار به له خیبر پښتونخوا او د پنجاب له میاوالي تیریږي او د سند تر ځینو سیمو په غزېږي او بیا به په بلوچستان کې شاملېږي او تر ګوادره به رسي. دا د دې راهداري اصلي لاره ده، په دې کې هیڅ بدلون نه دی سوی. دا لار د پخوا په څیر برقراره ده، هم هغسې به قربانی کار کیږي،
کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، وہ روٹ اسی طرح برقرار ہے اور اس پہ اسی طرح کام ہوگا.
دا اطلاعات وزیر پرویز رشید ویل بل پروژه د پاکستان خپل پخوانی هغه ده، او دوی غواړي چې د پاکستان دننه سړکونه له یو بل سره وتړي.
ہمارے پاس اپنے کچھ ایگزیسٹنگ سڑکیں بھی موجود ہیں.
لامر سره ځنی خپل پخوانی سړکونه هم ستا، موږ غواړو چې دا ټول سړکونه هم له یو بل سره وتړو چې سامان وړونکو او مسافرونکو گاډي ور باندې تګ راتګ وکړي او د سیلګری لپاره هم استعمال شي. پر دې ټول لارو زیات گاڑی سفر کوي. نو پاسل کې د دې دواړو لارو، یعنی د چین پاکستان اقتصادي لار او د پاکستان د موټر وی په اړه شایي غلط فهمي پیدا شوی ده. دا دواړه بالکل جلا جلا لارې دي،
بالکل الګ الګ.
په دې ورسته کې د پاکستان ځینو رسنیو داسې خبرونه ورکړل چې وفاقي حکومت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په خواني لار بدلول غواړي، او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب او سند تر ګوادر غځول غواړي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملتپال سیاسي ګوندونو پر دې پټونو د اندېښنو څرګندونه وکړه، او د سې شنبه یا نهې پر ورځ ملتپال سیاستوالانو په سینټ کې د دې ممکنه پروژې مخالفت وکړ. دوی ویل که د پروژې لپاره ټاکل شوې لار بدل شوه، نو دا به د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان مالی چارو وزارت تیر کال د مې په میاشت کې د اقتصادي سروې په نوم په یو رپورټ کې لیکلي ول چې دغه راهداري به د چین له کاشغره تر اسلام آباد، لاهور، ملتان او د سند تر ساکره پورې ځي، او همدا سړک به له کراچۍ او ګوادر سره تړل کیږي. له پرویز رشید مې پوښتنه وکړه چې دا کومه لار ده، او آیا دا هم د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري برخه ده که څنګه؟ دی وایي دا د پاکستان موټر وی ده چې له پېښور تر کراچۍ پورې ځي، له پېښور تر لاهور کار پر پوره شوی، له لاهور تر کراچۍ ور باندې کار روان دی.
له پېښور تر لاهور پر موټر وی کار بشپړ شوی دی، له لاهور تر کراچۍ موږ ور باندې کار پیلول غواړو چې له پېښور تر کراچۍ پورې تلونکي موټر وی بشپړ شي. دا موټر وی به هم موږ د ورېښمو لار سره تړو. په دې ترڅ کې له کراچۍ تر حیدرآباد پر موټر وی کار روان دی، او حکومت له لاهور تر حیدرآباد د دې لپاره د مځکې اخیستلو هلې ځلې کوي. نو دا له پخوا د موجودو سړکونو د بشپړولو کار دی چې له یو بل سره وتړل شي.
د ورېښمو لار په اړه د پاکستان حکومت ویاند پرویز رشید زیاته کړه چې پر هغې لار کار روان دی، او چې دوی دا لار په پاکستان کې جوړ کړي نو بیا به له ګاونډیو هیوادونو سره ورباندې خبرې وکړي، او هڅه به وکړي چې دا لار له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هسې وتړي لکه په تاریخ کې چې موجوده وه.
د پامیر ساحل رپورټ موردو د پاکستان سیاستوال، تجاران او وکیلان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې خپل هغه فیصله د بیرته واخلي چې ګنې له چین به ګوادر ته تلونکي سړک د خیبر پښتونخوا او کوټې پر ځای اوس له پنجاب ته تیرول کیږي. د پاکستان په سینټ کې هم پښتنو او بلوچ سینټرانو په دغه اړه د احتجاج په توګه د یاد ایوان له غونډې واک اوټ کړی دی. له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د نهې پورس پښتنو او بلوچ سینیټرانو په اسلام آباد کې د سینیټ د غونډې نه احتجاج وکړو، او له وفاقي حکومت یې غوښتنه وکړه چې له چین کاشغر چې کوم سړک د ډېر اسماعیل خان او میاوالي د لارې ګوادر ته رسېدو، او اوس یې حکومت غواړي چې د حسن عبدال او اسلام آباد د لارې لاهور او بیا د سکر د لارې تر د ګوادر پورې ورسوي. د دې سینیټرانو په وینا چې دارنګ د شاته پاتې صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان حق وحل کیږي، او حکمرانان ټوله ګټه پنجاب ته وړي، خو دوی په داسې کولو ته چرې هم پرې نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالروف وی چې وفاقي حکومت دا بانه کوي چې دوی سره د دې منصوبې لپاره پیسې نشته، خو حقیقت کې که وکتې شي نو د دې منصوبې لپاره چین پیسې ورکوي. نو دوی په هر ډول په حکومت ته کاشغر ګوادر سړک پخوانی منصوبه به حلوي، او دې لړ کې دوی سره د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د جنوبي پنجاب سینیټران ملګري دي.
د پنجاب حکمرانانو ټول عمر له مسل دا لوبې کړې دي چې دوی زموږ په سترګو او زموږ د ولس په سترګو ښاوري اچي، دوی بیا دا خبر وکړه چونکه فوري طور دا روټ موږ نه سو اعلانوي د دې لپاره یوولس ارب ډالر خرچه راځي نو لیازه موږ دا لینک روټ جوړ کړی دی نو دا زموږ منصوبه د تل لپاره پاتې شو موږ د ولس لپاره څه منصوبه ده دا د یو ټیکنیکل خبرې په نتیجه کې دوی خپل وطن ته وړي نو پر دې موږ دا احتجاج کړو
همدارنګ دا و منیسټر ګوند سنیټر حاجی عادل مشال ریډیو ته وویل چې یو خو به د حکومت د دې منصوبې سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس متاثر شي نو بل خو به د پنجاب په تیرې دو دا سړک زر کیلومتره اوږد شي چې لکه بل به ترې د پاکستان اقتصاد ته ډیر زیان ورسی
پنجاب بیوروکراسي او پنجاب کې کوم وزیران دي دا ټول هغه روټ بدل کړي دي په کار د دادې کې پسمنده ایریا ته فائدہ ای دا مهرباني وکړي دا زور کوم پروګرامو هغه مطابق دا روټ جوړو کوي اوسه دا سکیورټي مسله ده دا سکیورټي مسله ده دا څنګه ختميږي نه واغې تجاجو کو کې د کالا باغ احتجاج هم شي موږ سره د پنجاب پسمنده علاقو کسان هم شته سیوای د مسولی
د حکومت د دې نوی منصوبې په اړه چې یو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو د وزیر اعظم نواز شریف ته سلاکار امیر مقام نه کله وپوښتل نو هغه وویل چې دې لړ کې دوی کره معلومات ترلاسه کوي او پس له هغې به بیا خپله کړنلاره جوړوي د ذکر د پېښور های کورټ بار اسوسیشن د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په دې منصوبه د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې پخوانۍ منصوبه دې بحال کړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
وسلوالو د خیبر پختونخوا په شمال ویدیس کې کوهات خار ته نږدې د ګمرک یا کسٹمز پنځه کارمندان په ډزو وژل دي د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو هغه مهال پر دوی برید کړی چې دوی په سیمه کې د غزمې په حال کې وو په دې اړه نور اورو له پېښورا د ذبیح الله شفق په رپورت کې
د کوهات یو ځای خبریال فاروق خان چې پېښې له نږدې سره لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پېښې د تلفاتو او د سیمې د موقعیت په اړه وویل
د خانګو روډ په کوهات کې د دې کې د کسټمو د کسان سره یو غړی ته ورول او د دوران کې بس هغه یې ډایرکټ غړی ولا تیرې کو بل فایرینګ کړي چې هغه کې د کسټمو د کسان چې کوم یو په ګیم سم هغه مو کې باندې مړ شي یو کوم کسو د پکې زخمي وو بالکل د کوهات شهر کې د خانګو روډ او دوی د خپل له شوا کې چې پولیس باندې شي فایرینګ وشي د کسټمو له غړو باندې فایرینګ وشي
بل خو د کوهات یو جګپوري امنیت چارواکی شعیب اشرف فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلی چې ګڼ شمېر وسلوالو د ګمرک د کارمندانو پر موټر ناتار ډزې کړې چې په نتیجه کې څلور کارمندان ځای پر ځای وژل شوي او یو پرختون کې مړ شوی چارواکی وایي چې دا برید تر هغه کړی او غواړي چې په دې ډول په دولتي کارمندانو کې ویره تر هغه ورکړې په عین حال کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د ګمرک یو چارواکي د نومو غږ نه خبرولو په شرط په خبرو کې په پیګانی برید کې د خپلو پنځو کارکونکو وژنه تایید کړه او وی ویل چې دا لومړی ځل دی چې تر هغه د کارمندان په نخښه کړې دي کوهات د خیبر پختونخوا په شمال لویدیس کې شمالي او جنوبي وزیرستان او همدارس کرمی جنسي تنیز دی پروت خار دی چې وخت نا وخت پکې پر پولیسو او د پاکستان په نور امنیتي ځواکونو تروریستي بریدونه کیږي د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې په ترهګریزو پېښو او د پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې څرګند ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او همداراز د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي که څه هم له یوې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه زرګونه کورني او بهرني تروریستان وژلي او نږدې نوي سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې خو له بلې خوا خپلواکو او ځای سرچینو تر دې دمه د دغه د پخلی نه دی کړی په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې د تروریستي پېښو او هدفي وژنو دا نوې زیاتېدونکې لړۍ په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو غبرګون بولي او وایي چې ښایي په راتلونکي کې دا ډول بریدونه او هدفي وژنې لا ډېرې شي
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې ټکسي گاډو چلوونکو د صوبایي حکومت د هغې پریکړې پر ضد احتجاج پیل کړی چې له مخې د دغه ښار دننه د زړو گاډو پر ګرځولو بندیز لګول شوی دی دا ټکسي ډرایوران له حکومت غواړي چې یا خو دې دغه پریکړه واپس واخلي او یا دې هم د دوی لپاره د متبادل روزګارونو غم وکړي له پېښوره پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو
پېښور کې ټیکسي گاډو چلوونکو احتجاجي مظاهره وکړه او د صوبایي حکومت هغه پالیسي رد کړه چې تر مخه د 1901 نوینه تر 1904 پورې زړو ماډل ګاډو په چلېدو د بندیز فیصله شوې ده او دوی ته به په پیښور کې د ګرځېدو یا روټ پرمټ اجازت نه ورکړی کیږي. د ټیکسي ګاډو چلونکو د اتحادیې یو مشر نورولی مشال لیډو ته وویل،
حکومت چې ناقص پالیسي شروع کړې ده، دا د 3-4 لک روپو ګاډي دي، دا دی وي ختم کړي، مونږ ورته وایو بالکل ختمو، خو دې مونږ له نوي ګاډي راکې دي هغه نه مني.
یو بل ډرایور نذیر محمد وایي چې دا ټول بے وسه او غریبان دي او باید دوی دې نه تنګول کیږي.
مهرباني دی چې زموږ دا ګاډو والا دي نه پازابې، مونږ خو ټول غریبانان یو فیلډ دی کنه، صدر کینډ لري کې دي کې مونږ دا جلو ګاډو والا نه پری دی دا مني دي، مال له خدای زما شپږ بچی دي، هغه د پاره بخا مخاسو د رزق یو ذریعہ به جوړېدل پکار دي کنه.
ډرایور امجد لی وایي چې پډېرو تموې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وټونه ورکړو، خو له هغه وی د غریب اولس لپاره تر اوسه هیڅ نه دی کړی.
مونږ انتظار او جی په خیبر پختونخوا کې څه چینج راشي او عمران خان ته مو وټونه ورکړو، ٹھیک ده؟ یو عام کس ته چې دا ته نقصان ورکړي دغه لپاره سری لیف ورکړي.
ولې دغه احتجاج کوونکي دغه ټوله غوښتنې چې کله په پیښور کې د ترانسپورت سیمیز ادارې یا ریجن ترانسپورت اتارټی سیکټری نعمت ته وړاندې کړې، نو هغه وویل چې په پیښور کې د ټرافیک سری سری نور هم ډېرې ستونزې لري او دوی هڅه کوي چې دغه خلکو له دغه زړو ګاډو په بدل کې نوې ګاډي هم راوغواړي.
ګورنمنت کوشش دا ده چې نوې ګاډي به راځي او د زوړ مونږ به آهسته آهسته بلرې کوو کنه. پیښور کې دومره زیات شوې ده دا مسله مسایل کنه، موږ لګیو کې یو پالیسي به جوړو دا په الټرنیټ به راشي، مونږ هغه ته ویلو کې تاسو نوې ګاډي به ورک
په مړ ده. چې دغه احتجاج کونکو دڑا کوکڑا کچرے ددی ستونزو تا پاملرنا اونکل شوا ندوی با ټول سبی تا خپل احتجاج اوغزوی او د پیښور غټ لارې به هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
بل خاوریدونکو، د شمالي وزیرستان زده کوونکو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د خپل کلنۍ وظیفو یا سکالرشپونو نه ملاوېدو پر ضد لاریونو کړل. دوی ویل د میرانشاه نارینه او زنانه کالجونو زده کوونکو ته وظیفې نه ورکول کیږي چې دوی په بیا بیا غوښتنه کړې. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه رپورټ راکوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو پولیټیکل انتظامیه پر خلاف نارې وهلې. مظاهره کوونکو وې د قبایلی سیمو ټولو کالجونو زده کوونکو ته وظیفه ملو شوې، خو د میرانشاه نارینه او زنانه کالجونو زده کوونکي لا هم ترې محروم دي او په بیا بیا احتجاجونو او غوښتنو باوجود هم نه دی ورکړل شوې. د میرانشاه کالج زده کوونکو تنظیم مشر ضیاء الله وې په بیا بیا احتجاجونه وکړل، خو خپلې وظیفه چې هر کال د قبایلی سیمو زده کوونکو ته ورکول کیږي دوی ترې محروم دي.
میشت کیما د میرانشاه کالج دا او ګرلز کالج دا د تاس کلرشپ نه دا ملاوه میجا دا بار بار دا جلوسینه رو بوسی میجا خپل پولیټیکل ایجنډا میج دا ویای چې کا توسه کا چهره د میج مسلې حل کوای نشایا می تا توسه او ویای میج گورنر خوستا لوړ شي میج دا پیلا چې میج دا په 3 دن شه نه 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 پولیټیکل ازر شي کا چهره پولیټیکل میج دا په 3 دن شه ازر نشو دا سټوډنټ چې نقصان جوړ کو ایو خپل پولیټیکل ذمہ دار وی.
د کالج سورلسم ټولګي ز د کون کې اسد الله وای ک خپل حق ورنکړل شو نو احتجاج به تر گورنر هاوس پورې وغځوي او د د پوینا پس کلرشیف یا وظیفو کې یې ترې کمی کړي.
مخته مش پټاوی سره باندې دا شته کړي وو مش ته د موجوده پولیټیکل ایجنټ نه تو وزیرستان په درو ورځې شه باندې تاسو نور ورسوي تر هغه وخت پرې د میجه سټریکینا وی هیڅ مش ته کیم چیک کړ شوای دی او مش ته بیا د 2200 کلرشیف چیک کړ شوای دی مش هغه چیک واپس ورتر لای دی مش ته 4000 خپل حقوق ملاو شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره دا اړیکو نیولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه کې د کالج انتظامیه په وینا تر شپږ سوه پورې زده کوونکي دي او میرانشاه ګرلز ډیګری کالج کې 260 زنانه زده کوونکي زده کړې کوي چې دغه ټولو ته لا هم خپل سالانه سکالرشیپ یا وظیفې نه دي ورکړل شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریڈیو دا پنج شمبے یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتا منٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دوانی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
دا یارانو مشال
پا اتا منٹا دا پاسا سلو رو بجو
د جنوبی وزیرستان هغه اوسیدونکو چې رمی لدی شکایت کوي چې د پنجاب پولیس یې دغه صوبې ته د ورتګ پر مهال خورا زیات زوروي او د شناختی کارډونو لرلو سربیره په مختلفو بهانو تنګوي. دغه قبایل چې په ژمي کې د خپلو رمو سره یو ځای د پنجاب میاوالي ته ځي وایي د پولیسو له رویو څخه ډیر پتنګ راغلی دي. نور حال د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د پاکستانی حکومت د افغانی مهاجرینو د ایستلو پریکړه د سولي وزیرستان توی خلی دمتونی قبایلانو سره تعلق لرونکو هغو رمیزو د پاره د زاور باعث ګرځېدلې ده چې کوم د ژمي په موسم کښې د خپلو رمو سره د پنجاب مختلفو سیمو ته کډې بروي. دا وخت په میوالي کښې موجود یو قبایلي اشم خان دمتونی په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي. حق نواز دمتونی دا اشم خان دمتونی خبرو ته په دا رنګ دوام ورکوي. قومی اسمبلی نمائندہ غالب خان وزیر سر تماس ونی وہاں آگوئی وویل دغو قبایلانو دا هم وویل چې د پیړو پیړو نه د سر د پاره خپل رمې میش پنجاب ته روالو، خو سږ کال د افغاني مهاجرینو په خلاف د عملیاتو په وجه میش سخت وکړول شوي وځورول شولي. د سیمې پولیس مو هیڅ وزر نه مني. حکومتي چارواکي او د سیمې نه د قانون ساز ادارو نمایندګان د میش په لوري هم لږ مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نن د کینسر ناروغۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي چې له دغه کار څخه هدف د یادې بیمارۍ په اړه د عامه پوهاوي خپرول ښودل شوی دی. په پاکستان کې د صحت په برخه کې کار کوونکي به غیر سرکاري اداره وایي په دغه هیواد کې د ښځو د سینې د کینسر زیاتې پیښې ثبت کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې رابی اکرم خان رپورټ پرې اورو.
نن درس نړۍ په شمول پاکستان کې هم د کینسر د مرض نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د کینسر مرض او د دې مختلفو قسمونو په اړه خلکو ته آگاهي ورکول دي. پاکستان کې د سینې کینسر په حق له کارکوونکي غیر سرکاري ادارې پینک ریبن کمپین د معلوماتو تر مخه چې په لسو عام کینسرونو کې په وړومبي نمبر د ښځو د سینې کینسر دی او په غونډې ایشیا کې د سینې کینسر د پاکستان په زنانو کې زیات دی. د پینک ریبن کمپین مشر عمر آفتاب مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې وویل چې په هر 9 زنانو کې یوه زنانه د سینې کینسر د خطر سره مخ ده او هر کال 30,000 زنانه د دې مرض له وجې مري. دوی وویل پاکستان کې دا مرض 1800 تر 3000 کاله عمر زنانو کې قتل شوی دی.
موږ د سینې د کینسر آگاهۍ لپاره غونډ ملک کې د آگاهۍ پروګرام چلوو. په دې کې موږ د کمیونټي په سطح زنانو ته معلومات ورکوو. بل زموږ د ځوانانو یو پروګرام دی چې د کالجونو او یونیورسيټیانو په ذریعه جینکو ته معلومات ورکوي، ځکه چې یو غیر معمولي خبره چې کومه مخې ته راغلې ده هغه دا چې غونډه نړۍ کې د سینې کینسر عمر سره تړلې شوی دی. چې څومره زیاتیږي نو هم هغه عمره خطره زیاتیږي، او پاکستان کې موږ تیرو دریو کالو کې کتلی دي چې ځوانانی جینکو کې دا تیزی سره خوریږي.
هم په دې لړ کې د پېښور د ارنم هسپتال مشره ډاکټر سفوره شاهد وایي چې دا ډیره د خفګان خبره ده چې آبادی زیاتېدو له وجې د کینسر په مرض کې زیاتوالی کتل شوی دی. دا وایي چې زنانه د حیا او پردې له وجې دا بیماری پټوي. د دې وجوهاتو په اړه نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې مرض یو خاص وجه نه ده، دا موروثي هم کېدای شي او نورې وجې لکه غیر معیاري خوراک هم.
کی خبوت دا دتو بد دی وینا دا سغه کی شیپ کی فرق رالو هغه کی نو فورن بد دو یو خ ډاکټر لبزی 80% دا گلتیانه دا مرض سی وی کینسر نه یا ٹی بی وی یا غټی وی یا چربی وی نو 20% خزو تا کینسر کی دی شي.
ډاکټر سفورا شاهد پوینا چې د خلکو آگاهی لپاره میډیا خرو لوبولی شي او دا هم ضروری ده چې نه صرف عام خلک بلکې عام ډاکټران هم د دې مرض په تشخیص ځان پوه کړي، ځکه چې اکثره مریضان د مرض تشخیص بغیر مړ شي او چاته هم دا معلومه نشي چې ورته څه بیماری وه. د ذکر ده پینک ریبن کمپین د زنانو د سینې کینسر علاج لپاره په اسلام آباد کې د یو کینسر سینټر د جوړولو فیصله هم کړې ده چې کار به پرې په راروانو دوو میاشتو کې شروع شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. 5:30 بجې شوې د انیسې اجمل نبا لن خبرونه واورو.
د پاکستان حکومت هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګواکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري پلان لپاره لار بدله کړل شوې ده. د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید نن له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویل پخوانی لار په هم هغه صورت کې برقراره ده او پکې هیڅ بدلون نه دی شوی. په کواټ کې د نامعلومه وسلوالو لخوا څلور کسان وژل شوي دي. د کواټ ضلع د سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په کواټ فنګو سړک د یو سی این جی سټیشن سره نږدې شوې. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې کده چا سوی یا لور د ترهګرۍ په پیښو کې ونیول شي نو مور او پلار به هم نیول کیږي. پرون په پیښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه. په بنو کې د شمالي وزیرستان کالج د زده کوونکو د وظیفو نه ملاویدو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. احتجاج کوونکو پرون د بنو پریس کلب مخې ته نارې ولګولې او د حکومت نه وغوښتل چې د نورو قبایلي سیمو په شان دوی ته هم وظیفې ورکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې د ناکامۍ نه ګرځول شوې وسله والې ډلې یو مبینه مشر تاجکستان ته ورکړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې مرستیال مشر منصور عمروف نن پارلمان ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی د جماعت انصار الله ډلې یو مشر کمار الدین احرروف دوی ته انتقال کړی دی. په مصر کې د الازهر یونیورسټي مشر د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د اردني پایلټ ژوندي سوځولو باندې خفګان څرګند کړی دی. پرون ناوخته احمد الطیب په یو بیان کې غوښتنه کړې چې باید اسلامي دولت وسله وال ووژل شي. او په تایوان کې چارواکي وایي چې د ټرانس ایشیا ایرلاین الوتکه د سر ښار تایپې سره نږدې په یو دریاب کې غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي.
لن خبرونه مو له انیسی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په آرمی پبلک سکول کې د وجلې شوي طالب علمانو د میاندو لخوا کړې شوي خبري غونډې لیکلې ده. اداریه لیکي چې موږ ګڼو چې شهدا فورم ګډونوالو لخوا حکومت ته ورکړې شوي دوه ورځو ډیډلاین کې دوی مطالباتو حل ممکن نه دی، خو په کار ده چې دوی سره رابطه وکړی شي او ورلا یقین دهاني ورکړی شي. اداریه لیکي چې آرمی پبلک سکول د طالب علمانو په یاد کې د نورو سکولونو نمونه بدلول څه خامي خدمت نه دی او نه په دې ډول د وجلې شوي ماشومانو میاندې او خپل خپلوان به مطمئن شي. دا د پاکستان فوج هم ذمہواری ده چې را مخې ته شي او د سکول لا د شهدا یونیورسيټي نوم ورکول ورستو په پیښور کې د نړیوال معیار یونیورسيټي جوړ کړي. صوبایي حکومت د هم خپل ناکامي پټولو لپاره د سکول د وجلې شوی ماشومانو په نوم انجینیرینګ او طب شوبو کې د نړیوال معیار ادارې قائم کړي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د کروز میزایل رات په کامیاب تجربه لیکلې ده. اداریه لیکي چې یو طرف ته هند جدیده وسله اخلي او خپل دفاعي صنعت مخ په وړاندې بوزي، نو بلخوا د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان کې ترهګرۍ په ضد جنگ روان دی. نو په داسې صورت کې پاکستان لا دفاعي ټکنالوژۍ په شوبو کې ترقی کول انتهایی ضروری ده. اداریه لیکي چې د کروز میزایل وروستو ډرون ټکنالوژي هم د پاکستان لپاره ډیره ضروری ده. پاکستان که د ترهګرو په ضد ډرون په خپل استعمال کړي نو دا به ډیره ښه وي. پاکستان له خپل دفاعي ټکنالوژي په شوبه کې د نور کار کولو ضرورت دی. حکومت له پکار دی چې خپل دفاع مضبوطول لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پختونخوا پولیسو خصوصي سکواډ ګشت شروع کړی دی. دا سکواډ به خپلو متعلقه سیمو کې مشکوکو سرګرمیانو اطلاع په فوري توګه ایس ایس پی آپریشنز ته د ورکولو پابند وي. اداریه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترهګرۍ له وجې خیبر پختونخوا د ټولو زیاته متاثره شوې صوبه ده. نو وفاقي حکومت سره سره صوبایي حکومت له پکار دي چې خپله ټوله توجه د صوبې نه د ترهګرۍ خاتمې ته راوګرځوي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز اوس پاڼه لیکي د سند صوبې په شکارپور ضلع کې د شیګانو وجنا دغه هیواد پر امنیتي تګلاره یو شمیر شکونه راپورته کوي. بلخوا د نیویارک ټایمز اوس پاڼه په لیکنه کې په افغانستان کې د ایران د امریکایي ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو په اړه د معلوماتو نخ پرولو موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
برطانوی ورځپاڼه فائنانشل ټایمز په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان د سند صوبې په شکارپور کې د شیعهګانو په یو جماعت د ځانمرګي برید نه پس په دغه هیواد کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو مشرانو په خپلو مسلکیانو غږ کړی دی چې د خپلو عبادتخانو د حفاظت لپاره دې ځانونه تیار ساتي. د شکارپور په دغه جماعت کې ترسره شوی برید کې د 2 شپې زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو. د دغه برید نه پس د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوي دي. خو د ورځپاڼې په خبره دا برید د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ترهګرۍ پر ضد په امنیتي حوالو سره په هغو هڅو باندې یو ګزار دی چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو لخوا د برید نه پس پیل کړی وي. د ورځپاڼې په خبره د شکارپور د دغه برید پړه هغه سنی سخدریزی وسلوال ډلې جند الله په غاړه اغیستې ده چې په تیرو وختونو کې یې د ایران پر ضد یو شمېر ترهګریزي کاروایانې هم کړې دي. بلخوا غربي ډیپلوماټانو ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا تازه برید د وزیر اعظم نواز شریف امنیتي تګلاره کې یو شمېر نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او دې سره سره د نواز شریف په حکومت د دې له وجې هم تنقید کیږي چې د پېښور د پېښې نه پسې د پوځي عدالتونو په اړه کوم آئینی ترمیمونه کړي وو د هغې دفاع کې ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دغې آئینی ترمیمونو په اړه یو شمېر د بشري حقونو ادارو دا دریځ دی چې د دې له وجې به په هیواد دننه د ولس بنیادي حقونه غصب شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان پوځ په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د تیر ګل په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشرتابه د یوې غیر متوقع پریکړې له مخه د افغان پوځ په اړه تفصیلي معلوماتو په ډاګه کولو نه د دې له عمله انکار کړی چې که دغه تفصیلات په ډاګه شول نو له وجې به یو شمېر امنیتي خطرونه پیښ شي. د ورځپاڼې په خبره دغه معلومات چې د افغان سرتیرو په شمېرې او د هغوی لپاره د خوراکي موادو د خرڅ په اړه وو د تیرو شپږو کالونو دغه معلومات خفیه نه وو. خو تیرونی په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشرتابه پریکړه وکړه چې دغه معلومات باید خفیه وساتل شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا تر دا مهال د افغان پوځ په جوړولو او روزنې 15 ارب ډالر لګولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن نن سهار هغه دوه تنه اعدام کړل چې په عمان کې بمی چاودنې کړې وي او زیات شمېر کسان یې وژلي. دا دوه تنه چې وایي ښځه ده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د اردني پایلوټ د بې رحمانه وژنې وروسته اعدام شول. د مسلې تفصیل د مشال رادیو خبري څانګې په رپورټ کې له جاناکا الکوزی اورو.
ورستل هغه چې د اسلامي دولت ډلې د اسیر شوی اردني پیلوټ معاذ کساسبا د ژوندۍ سيزلو ویدو خبره کړه. اردن ساجده الرشاوی او د عراق القاعده شبکې غړی زیاد کربولی نن سهار اعدام کړل. الرشاوی په عمان کې په 2003 کال کې د دریو بمی چاودنو په جرم چې زیات شمېر کسان پکې وژل شوي وو په اعدام محکوم شوی و. اردن پیلوټ کساسبه په تیر دسمبر میاشت کې هغه مهال د اسلامي دولت ډلې لاس ته ورغی چې جنگي الوتکې په سوریه کې وغورځېده. د ډلې ویلي وو چې د الرشاوی د خوشي کېدو په بدل کې به اردن پیلوټ خوشي کړي. خو د سې شنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې د انټرنیټ له لارې یو ویډیو خپره کړه او پکې وښودل شول چې اردن پیلوټ یې په وی پنجره کې بند کړی او په ډېرې بېرحمۍ سره ژوندی په اور کې سوځول کېږي. اردن ویلي چې د کساسبه د وژنې په مقابل کې به سخت ځواب ووایي. د اردن پاچا عبدالله په امریکا کې وو او د ویډیو لخبریدو وروسته خپل سفر را لنډ کړ. لمحالویش پرته له جمهور رئیس باراک اوباما سره لنډه کتنه وکړه او وطن ته ستون شو. د اردن د ټلویزیون لارې وینا کې عبدالله ویل د وی جنایتکار ډلې لخوا چې له اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري د کساسبه وژنه یو وحشیانه ترور دی. د ویل
فقط تلقینا بكل الحزن
مونږ نن د تروریستي او بېغیرت ډلې داعش لخوا د خپل قهرمان پیلوټ معاذ کاساسبه په وژنې له غم ناهیلۍ او قهر سره مخامخ یو. کومو کسانو چې دا ډول غلط جنایتکارانه او له تعصبه ډک کار کړی له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خپل خواخوږي څرګنده کړې او د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اردني پیلوټ بېرحمانه او وحشیانه وژنې غندلې ده. جمهور رئیس اوباما وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد باید د نړیوال ائتلاف څار او جدیت دوه برابره شي. زما په اند موږ به د نړیوال ائتلاف په برخه کې څار او قاطعیت دوه برابره کړو تر څو ډاډ حاصل شي چې د اسلامي دولت ډله کمزوري او بالاخره ماته شوې ده. د اردن پوز پتیل چې د وژل شوي پیلوټ انتقام به واخلي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د اردني پیلوټ د وژنې له امله اردن ته خپل خواشینی څرګنده کړې ده. آبی نن د جاپان پارلمان ته وویل کله مې چې واورېدل اردنی پیلوټ په ډېر وحشیانه ډول ژوندی سوځول شوی سخت په قهر او خپه شوم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د القاعده یو پخوانی غړی د امریکا یو عدالت ته ویلي د 1990 ملسیزي په محل د سعودي شاهي خاندان مهم غړو القاعده ته ډېر پیسې ورکولې. نوموړي دا دعوه هم کړې چې یو ځل یې د واشنگټن لپاره د سعودي عرب سفارت له چارواکي سره د امریکا هوایي ځواک کې وی الوتکه غورځولو پر منصوبه خبرې کړې وي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د رپورت مهم ټکی له عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا نیویارک په زندان کې بندي د القاعده په خواني غړي زکریاز موسوي د دوشنبه په ورځ د نیویارک په عدالت کې خپل شاهدي په لیکلې بڼه جمع کړه چې پر سل پاڼو مشتمل ده. نوموړی په فرانس کې زیږیدلې دي او د 11 سپتمبر تر پیښې لمخه د ایمیګریشن په تورونو نیول شوی وو. تر دې وړاندې په 2001 کال کې زکریا موسوي د الوتکو الوزولو تربیت ترلاسه کولې او په جرمنی کې د القاعده پټ دفتر ته 4000 ډالر هم د بانک د لارې لیږلې وي. زکریا موسوی دغه شاهدی په هغه مقدمه کې ورکړی دا چې د 11 سپتمبر د پیښې د قربانیانو کورنۍ غړو د سعودي عرب پر ضد کړی دا. په خپل گواہی کې نوموړی وویل چې په کال 2009 او 99 کې په افغانستان کې میشت القاعده دته د حکم ورکړی چې د هغو خلکو ټول معلومات راغونډ کړي چې د تنظیم ته پیسې او چندې ورکوي. د دې په خبره چې القاعده ته د پیسو ورکولو په دغه فهرست کې د سعودي عرب د هغه وخت د جاسوسي ادارې مشر شهزاده ترکی الفیصل، د واشنگټن لپاره د سعودي عرب سفیر شهزاده بندر بن سلطان او وتلی عرب پتی شهزاده الوهید بن طلال شامل وو. د نیویارک ټایمز په وینا شاغلی موسوی په ماته ګوډه انګریزي کې عدالت وویل چې اسامه بن لادن غشتل د هغو خلکو حساب کتاب له ځان سره وساتي چې پیسې ورکړي دي. نوموړی د همول چې د 250 کیلوګرامه یو بم چولو مشک هم کړی وو چې ورسته به په لندن کې د امریکا سفارت په نښه کولی. د پوینا القاعده هم دغه سي وسله په کینیا او تنزانیا کې د امریکای پر سفارتخانو په کړو بریدونو کې استعمال کړه. دا شان زکریا موسوی عدالت ته د همول چې یو ځل د په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارتخانه د اسلامي چارو د څنګه لې و چارواکي سره ولیدل چې هغه د کندهار سفر هم تر سره کړی وو. د په خبره ټاکل شوی و چې دای به واشنگټن ته تللی چې یو داسې ځای وګوري چې هلته سټینګر میزایل ځای پر ځای کړل سي او بیا دای له هغه ځای وتښتي. د په وینا له چارواکو سره د لیدو پر وخت امریکا هوایي ځواک الوتکی پر راغورځولو غږېدلې وو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په دې وروستیو کې رپورټونه خپاره شول چې د افغان طالبانو یو پلاوی چین ته د سولې خبرو اترو لپاره ورغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو د حکومت پر مهال په سعودي عرب کې د دوی ډیپلوماټ حبیب الله پوزی وایي د طالبانو د سفر په اړه خبر نه دی، خو چین له افغان حکومت سره وعده کړې چې پر پاکستان د فشار اچولو له لارې به له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کامیابولو په چاره کې مرسته کوي. له ښاغلي پوزی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د چین حکومت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په کامیابولو کې څه رول لوبولی شي؟
د چین حکومت وعده کړې ده چې دوی به د سولې په مسله کې د افغانستان سره مرسته کوي، چې هغه د پاکستان باندې کار کول یې د یو خلاف لاسته راوړلي، او یا دا چې طالبان او د افغانستان حکومت مذاکرات سره نیولي ده، وعده یې کړې ده حکومت د افغانستان عمر ته خوشتي نه ده چې په دې سره کې به یو مؤثر رول ولوبوي.
نو پوزي صاحب، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د منځګړتوب لپاره آیا د قطر او عربي اماراتو ځای اوس چین نیولې؟ آیا افغان حکومت په نوو لارو او میکانیزم کار کوي؟
له نوې حکومت سره باید میکانیزم کې تغییر راشي، او تر ډېر هغه پوری په ډېر تنظیم کلک تصمیم باندې د حکومت په دې هوډ کې د سولې لپاره کار وکړي، او په تېرو درې نیمو میاشتو کې د حکومت د نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په مسله کې ډېر مهم ګامونه اوچت کړي دي، چې د نمونې په بېلګې په توګه ویلی شو چې سعودي عربستان ته د اشرف غني ولسمشر سفر، همداشان چین ته، اماراتو ته، ترکمنستان ته، انګلستان ته، په دې ټولو سفرونو کې ولسمشر د سولې په مسله باندې جدي توګه خبرې کړي دي. له دې چارواکو سره لیدل کېږي چې دا ملکونه هم د پاکستان تر څنګ د سولې په مسله کې لمسکري وي.
نو پوزي صاحب، د سولې د مذاکراتو لړ کې ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت له هلو ځلو تاسو خوشاله یاست؟ څه امید مشته؟
کوم امید لري چې اوس په داسې د خپل په نسبت ډېر ده، او که څنګه چې عربستان سعودي طالبانو په وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دي، او سره ډېر نیک تعلقات یو تر اوسه پورې د افغانستان سعودي حکومت د طالبانو سره هم کې اړیکې لري، همداشان د پاکستان د حکومت سره هم ډېر نیک دوستانه تعلقات لري، همداشان چین مملکت هم د اماراتو مملکت هم د دې په کړه همکاري باندې کېدلای شي چې د سولې په مسله کې یو ښه فشار.
پوزي صاحب، د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم خپل قوماندانان اعلان کړي، او د رپورټون تر مخه د طالبان سره په ځینو ځایونو کې جنگونه هم شوي دي. نو آیا د طالبان سره د سولې خبرې به په افغانستان او سیمه کې سولې راوستل شي؟
په افغانستان کې د جنگ تاوري کلی پای ته ورسیږي یا به ونه رسیږي، دا خو مسله دا ده چې افغانستان کې مختلف استخباراتي جنګونه روان دي، نو په تاوري کلی که امنیت راځي یا نه راځي دا بېله پوښتنه ده. خو د طالبانو چون په افغانستان کې یو نظامي قوت ډېر زیات روان لري، که طالبانو واقعا افغانستان له حکومت سره مذاکراتو خبرې شروع کړي او یو نتیجې ته ورسیږي، نو په دې احتمال دي افغانستان جنګ به تر ډېره حده پورې پای ته ورسیږي.
افغانستان د سولې علي شورا لغړی حبیب الله پوزي سره مو زمنګ د همکار بشیر غواخ مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 15,000 او 10,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو د تیر یو کال په موده کې د خپلو لاسته راوړنو او همداراز نیمګړتیاو په اړه د یو مطبوعاتي کانفرنس له لارې خپل کاري رپورټ وړاندې کړ. په دغه اړه جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د روغتیا په برخه کې دغه مطبوعاتي کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د رسنیو په دفتر کې ترسره شو، چې د عامې روغتیا رئیس پکې د تیر یو کال په دوران کې لاسته راوړنې د یو پریزنټیشن په بڼه د خبریالانو او یو شمېر مدني فعالانو په وړاندې وښودلې. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په لویو لاسته راوړنو کې د ختیځ زون په کچه د هغه زربستریز روغتون یادونه وکړه چې په 200 جریب ځمکه باندې د جوړېدو چارې پیل شوی دی.
د یو کال په جریان کې 200 جریب ځمکه د ولایت مقام په همکارۍ ترلاسه د هغې د دیوالۍ چارې ان شاء الله بشپړې شوې دي، او د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون په همکارۍ باندې بودیجه منظور شوه. د درد تر څنګ په داخل د روغتون کې موږ د لابراتوار په برخه کې PCR الیسا سیټ سکن ماشینونه راوړې دي. د جنرال آی سی یو داسې یو خونه هم ان شاء الله جوړه کړې سره روانه شلو کې به فعالیت باندې شروع کړي چې هغه د دې سیمې په کچه ان شاء الله ساره به ولري.
ډاکټر نجیب وایي سره له دې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د روغتیايي کلینیکونو په برخه کې ستونزې لري، خو هڅه کوي چې اواری کړي.
ټولو روغتیاي مراکز خپل مشکلات هم درک کړي دي، سم د سکل بجریان کې حل کړل، هم د تجهیزات او هم د غوډي تعمیراتو بخش کې، او سبا ان شاء الله پر روانو کلونو کې حل کوو. اساسي ستونزې وختیم دالي چې منګه اتیش بابا داسې صحیح مراکز لرو په نګران ولایت کې چې ډاکټر لري، دوا لري، خو متاسفانه هغه اوسه پورې د دولتي تعمیر نه لري. نو دا هم د خپل چارواکو نه او خپل مشرانو نه وختنه ده دغه اتیش صحیح مراکز لپاره دوی مکتب بودیجه را پیدا کړي، سرسو دل لپاره تعمیر نه جوړ کړو.
نو موږ وایي چې د تیرو کلونو پر تل سکل د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډیره حده راکم شوې ده.
د موږ په هر یو لک میندو کې هغه نارمل ولادتونه کې په 2002 کال کې دا تعداد تر 1400 پورې نه زیاتو سیمه نه ژوند لاس ورکو. خو اوس د ځینو پروګرامونو په ایجاد سره مثلا د ورسوالۍ په کچه د قابلیتګانو په تربیه سره دغه د مړینې کچه اوس 320 تر چې سیده.
ډاکټر نجیب کامل د پښتورګو د هغه روغتون یادونه هم وکړه چې د پاکستان د حکومت په مرسته د ودانۍ چاري 95% بشپړې شوې او پر راتلونکو 100 میاشتو کې به د تجهیزاتو د پوره کولو هڅې وکړي. نو موږ وایي چې په تیرو یو لس میاشتو کې تر 70 ټنو پورې بې کیفیت درمل او غذایی مواد نیولي او لمنځه یې وړي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد. د هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
اردن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د تیر کال دسمبر پر 14 نیټه په خبر ارم سکول د وسلوار ترخونړی بری درسته د ټول پاکستان د سکولونو امنیت سخت کړل شوی دی. د سکولونو د دروازو مخته ټوپک په لاس ساتونکو ولاړ وی او ځینې استادان بیا سکولونو ته ځان سره تماچې وړي. آیا په سکول کې دننه به د وسلو لیدل پر ماشومانو څه ډول ذهني اثر کوي او کنه؟ په دې اړه په خبره د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
دا د سوابیا د یو غریس کلی شیردری های سکول دی چرته چې نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د بری درستو د نورو سکولونو په شان د دې سکول دیوالونه هم دنکړې شوې دي او ازغن تار پې لګولې شوې دي. د سکول په دروازه ټوپکې په لاس کې نیولې دوه ساتونکي ولاړ وي او ځینې استادان یې هم ځان سره تمانچی روړي. د دې سکول یو استاد محمد اسلام چې په تمانچه سنبال دی وایي چې په سکولونو کې د وسلې لیدلو سره کېدی شي د ماشومانو په ذهنونو بد اثر وي، خو په موجوده حالاتو کې ګټه له تاوانه زیاته ده.
ملک کې کوم حالات دي او کوم سچویشن دي بل نه ماشومان او هم میډیا په ذریعہ باندې بلاوانه پته دا ورته په سکولونو باندې باز ځایونو کې حمله کیږي، دهشتګرد حمله کوي. نو زه خدا فیل کوم چې دی باندې وخه اثر کیږي چې یاره زمون تپسکول کې زمون استاد سره چې کوم نه تماچا یا ټوپک شته یا نوکر سره چې کوم نه په ګټ کې وړاندې نو دی به دا خپل تحفظ غني.
د یاد سکول یو بل استاد خالد خان وای چې کوم شومان د خپل استاد سره وسلو ویني نو خو اثر به نه وي او ځکه دی په خپل هم سکول ته وسله نه راوړي.
ما په خیال باندې په ماشوم باندې داسې د خاصر نه ورته چې استاد سره چې کوم نه وسله یا چې کوم نه هغه کلاس ته داخل شي یا په سکول کې هغه ګرځي راګرځي هغه سره وسله البته کلاس پور نه پاره یا چوکیدار د پاره کین نه غي دا کوم شومان د خپل ځان څخه ور محبوب ګڼل شي.
د لسم جمعات کې اوس د کوونکی بهر وینا ده چې دې سکول ته په ویره راځي خو که په هر حال وي خپل تعلیم به سر ته رسوي.
موږ سر مالو چوکی داسه ټوپګي موږ ډېر په دغه کې راځو یاره کې خو چې دا غلط پیمنټ ټول دي موږ لري پاکستان نه ختم شي. دا په لکه ارمان دي چې سکولونه چوکیداران دار سم سم شي او خو خپل په مینه محبت سره موږ زور ازو استادان موږ په خوشاله زی راځي او یاره دا غلط پیمنټ دار سره دی غن لري شي.
د ذهني ناروغو ماهر ډاکټر عرفان په دې نظر دی چې د سکولونو په دروازو او دننه د وسلې پخکار کول بندیز لګول پکار دي او د امنیت لپاره په نورو متبادلو لارو باندې غور ته اړتیا ده ځکه چې د وسلې لیدل د ماشومان په ژوند ډیر بد اغیز لري.
ماشوم د زیاتې طرحې سره سکول ته راځي، بیا د سکول په گیټ باندې هغه ته وسلوال میلو شي، د هغه استادان مسل نه وي، نو لامحاله د هغه چې کوم دلچسپي ده نو هغه په سکول کې تعلیم کې الف بی کې اے بی سی کې ختم شوله. هغه دا ګوري چې مرکز د قوت چې کوم مرکز دی نو دا وسله ده یا ټوپک دی، دا د هر چا لاس کې دی نو هغه طاقتور دی، هغه تکړه دی، او چا سره چې قلم دی نو هغه به همدغه څوکیداری کوي.
پام دی چې د تیر کال دسمبر په شپاړسمه نیټه په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د خونړی برید وروسته حکومت د ټولو سکولونو په دروازو وسله په لاس ساتونکو درولو، د دیوالونو دنګولو، ازغن تارونو او کیمرو لګولو احکامات جاری کړو، او خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د وسلې د لایسنسونو ورکولو لړۍ هم پیل کړې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا او د ستون سو د حل لار
ینګ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخ
اوردن کو د کوزا مومن د جنسای د میچنای بای کورونو پر لاچان کرکټ گراوند د پیښور شوکدر او کوزا مومن د جنسای د سلیریشتو کرکټ ټیمونو ترمنس ټورنمنت پیل شوه چې دغه سیمو یو شمیر ځوانانو برخه پکې اغستی. دغه ځوانان وایي د کرکټ لوبې لپاره میدان یې ځانته پخپل جوړ کړی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د کرکټ لوبو دغه سیالۍ ولیدو ته ورغلې او مونږ ته پرې د رپورت را لېږلې ده.
د کوزه محمود ایجنسی په بای کورونه کې په لاچان کرکټ گراوند کې د کوزه محمود ایجنسی شوقدر او د پیښور د ورسټ د سیمو سلیریش کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبر وانه ده چې په دوه شاړو میدانونو کې دغه لوبه کولی شي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي ټیمونه ډیر د لری سیمو ناراضي او وای چې هر څوک د حکومت لخوا هغوی لپاره کوم سہولت نشته، خو بیا هم د کرکټ لوبه یو ښه سرگرمی یا مشغولتیا ده او هغوی پرې خوشاله دي.
زی زه خو راغلی نه دی کوونه انم می مستمل شاره وس دا خبره چې ګراوند مسلې دی، ګراوند نشته لري او هغه تخپته چې څومره تماشګیر راغلی اوسمره مزل پسې مونږ کړي زمونږ شوق به تخپته لګی دی. بس حکومت ته مونږ وینا بار بار شوین د خو څوک پکې لاندې راغی چې اوس مونږ په خبره باندې عمل کړي یا زمونږ دی مجبورۍ ته کتلی یا زمونږ دی شوق ته کتلی او مونږ له یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړي. نن سبا خدا سي وخت دی چې امن او د صورتحال او دار شوق تاسو تخپته چې څنګه پوزیشن دی په ګیم ته چې انټر شي وس دا یو د خوشحالۍ مقام یو.
اسرت خان د رنگینه غونډې نه دی لو بل راضی او هغه وای چې په سیمه کې لیوی مودی پورې حالات د ترهګری لوجه خراب وو ولې دا سات د لوب میدانونه بیا آباد شوې دي.
په پی آر سی اس پاکستان له مر کې جاب کوم او د ډیټاین بعد چې ده بس دلته کې مازیګر کې راغون شو دا لکان هم د ځان سره راولو هغه فزیکل هم چې ده مطلب جسمانی نشنمای مشیلی په دې وطن کې تاسو پته کړ کې چې حالات تینن سبا دا یو خه مطلب د تفریح او د سلکان گیمو کې سره لوبي تکینی سره تماشو کې نو ډیرو خلکو ټایم چې ده خپ مشغوله باندې پاش د فزول ګرځیدونه یا دسمه ګرځیدونه دا نه بچو.
د ځوانانو د ازغنو کرانو او د شنو لاچانو بوټو په مینس کې د لوبي لپاره لوی میدان او پچ جوړ کړی دی.
نه نه سرکاري خو نه بس مخ پلو کیو چې کله کې کران غټ شو وای چې مونږ په هلته گیم کوو، خو بدلته زیاتې دوه وجه نه دلته ټیمان زیاتې نو دلته به گیم کوو هلته گیم کوو هلته پاس گراوند بس دا مخ کې نه دا گراوند مخ کې هلته وغینه لاندې اوس دې هلته کې کران زیات شو چې وهلو ته چا پرې نو خو اوس به دلته راړو دلته دا غته زیات شو بس برزو رورو به چې برزو نو.
راحت خان چې دا لوبه جوړه کړې ده ور سره می خبرې وکړې.
دا تقریبا 25 سٹارټ دی کې 24 ټیمان دي مختلف ځینې مطلب راورو کور دی به کې رنگینه غونډه را کا دو کور دی کس کور دی ظریف پور دی داسی کهون ټیم پکې دی. نن نو داسې نو ټیم هم راتلل خو شو موږ سره ځي خاص نشته سي پټ ګراوندونه موږ سره نشته دي.
لاچان کرکټ گراوند لا د سیمې یو شمیر خلک تماشې لري او لوبغاړو ته د لوبې کولو ډاډ ورکوي. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له دې رپورت سره ورودونکو د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د انیس اجمل لبا لند خبرونه واورو.
د پاکستان حکومت هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګواکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري پلان لپاره لار بدله کړل شوې ده. د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید نن له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل دوی یو نوې پروژه هم لري چې له کبله د ځینو او سیاسي ګوندونو مشرانو ترمنځ غلط فهمي پیدا شوې ده. په کواډ کې د نامعلومه وسلوال لخوا څلور کسان وژل شوي دي. د کواډ ضلع د سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه پرون په کواډ هنګو سړک د یو سی ایم جی سټیشن سره نږدې شوې. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې کده چا سوی یا لور ترهګرې په پیښو کې ونیول شي نو مور او پلار به هم نیول کیږي. پرون په پیښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه. په بنو کې د شمالي وزیرستان کالج زده کوونکو د وظیفو نه ملاویدو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. احتجاج کوونکو پرون د بنو پریس کلب مخې ته نارې ولګولې او وویل چې د نورو قبایلي سیمو د زده کوونکو په شان دوی ته هم وظیفې ورکړل شي. د پاکستان استخباراتي ادارې د ناقانونه ګرځول شوي وسله والی ډلې انصار الله یو مبینه مشر تاجکستان ته ورکړی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې مرستیال مشر منصور عمروف نن پارلیمان ته ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د جماعت انصار الله ډلې یو مشر کمال الدین احرروف دوی ته انتقال کړی دی. په مصر کې د الازهر یونیورسټي مشر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د اردني پایلټ ژوندي سوځولو باندې خفګان څرګند کړی دی. پرې ناوخته احمد الطیب په یو بیان کې غوښتنه کړې چې باید اسلامي دولت وسلوالم ووجل شي. او په تایوان کې چارواکي وایي چې د ترانس ایشیا ایرلاین الوتکه د سرخر تایپې سره نږدې په یو دریاب کې راغورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پات اورسی دی. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کړی ده. الله تعالی.